یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود ولسمه د مارچ میاشتې ولسمه. اسدالله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړي چې که سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتي نظام په اصلاحاتو ټینګار کړی، او ناټو وایي د اجیب سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتو له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسله والو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ تر هغو پورې چې د دوی شرطونه منل شوي نه وي، د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان به یا د سولې لار خپلوي یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې د دوهم انتخاب په صورت کې به د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینو تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیانو په تیلی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې، د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړی استازي وایي تر هغو چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، اروپایي ټولنه به د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. فرانس مایکل ملبن دا خبره پرون په کابل کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. عبدالله یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې د انتخاباتي نظام اصلاح د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او په دې برخه کې به هیڅ معامله ونه کړي. هغه یادونه وکړه چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو کې به هر اړخیز تغییرات راشي او مدبل نوې کمشنرانو سره راتلونکي انتخابات تر سره کړي. د انتخاباتو اصلاح د پروسې د امریکای دولت لپاره افغان ولسمشر هم وړ مورز نوې تقنینی فرمان ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاري او د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د 15مې فوقالعاده غونډې په حاشیه کې د دې سازمان له سرمنشي اياد امين مدني سره د دغره او دغره د فلسطین او بیت المقدس پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د اسلامي هوا دونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په 23مه غونډه کې پریکړه شوې چې په نږدې راتلونکو کې د اسلامي نړۍ د نړۍ عالمان په یو کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبري وکړي. د راپورونو له مخې د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې جګړه پرون یک شنبه وروسته له هغې رامنځته شوه چې پاکستانی ملیشو د ګوشته ولسوالۍ اړوند انارکی سیمه کې په کلیوالو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نښته تایید کړې، خو په دې اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې. د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې له دې مخکې هم څو ځلې د پاکستان له لوري د بریدونو راپورونه ورکول شوی دی. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. ناتو وایي د عجیب سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیه په اوبو کې چیرې چې قاچاقړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوالو اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. سټولټنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې نن دوشنبه په بروکسل کې جوړه شي. په دغه سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په پلازمینه بغداد کې په وسان وژون کې موټر بم چاودنه کې لک تر لګه وڅل وه کسان وژل شول او په لزګون نور جوړل شول. پولیسو وویل چې برید کوون کې خپل موټر د بغداد په جنوب کې هلا خارګوټ ته د ننوتو لیوګنګنی امنیتي پوسټ سره و جنګاوه. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. یو سیمه ییز چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په هیلا کې دومره ستره حمله تر اوسه نه وه شوې. اسوشیتد پریس د پولیسو د یوه افسر له قوله په دغه برید کې د 9 ملکي وګړو د وژلو خبره کړې. نور وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. دغه افسر د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې په دغه برید کې له 6 زیات کسان ټپیان شوي او نږدې 50 موټر هم ویجاړ شوي دي. د روغتون سرچینو د تلفاتو د غشمیر تایید کړی دی. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین سخت دریزه حماس ډله د مصر د لوی سرندوال په قتل کې په لاس لرلو تورن کړل. هشام برکت تیر کال وژل شوی او د کورنۍ چارو وزیر مجدي عبدالغفار پرون خبریالانو ته وویل چې هغه موټربام چاودنه چې برکت یې ووژه د اخوان المسلمین د غړو لخوا چې په غزه کې د حماس لخوا ورته روزنه ورکول شوې وه ترسره شوې وه. غفار وویل چې د دغه پیښې په تړاو 14 تنه نیول شوي دي. حماس دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللي. 15 کلن برکات د 2015 کال په جون کې په قاهره کې د خپل کور په مخ کې ووژل شو. د هغه د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوان المسلمین چې فعالیت یې منع شوی هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پرون د 94 کلونو په عمر مړه شوه. د هغې یوې همکارې وویل چې میرمن ریګن په لاس انجلس کې په خپل کور کې د زړه د درېدو له امله مړه شوې ده. د کلیفورنیا په سیمې ویلي کې د رونالد ریګن جمهوري کتابتون په یو بیان کې وویل چې د نینسی ریګن مړی به د هغې د مېړه تر څنګ په همدې کتابتون کې خاورو ته وسپارل شي. نینسی چې اصلي نوم یې انی فرانسیس رابنس و، مخکې له دې چې په 1952 کال کې له ریګن سره چې په ځوانۍ کې د هالیوډ د سینما یو وتلی ستوری و واده وکړي، پخپله هم د هالیوډ یوه لوبغاړې وه. د خبرونو پای
اته بجې او و دقیقې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سورې لار د خپل کړي. راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې کارونه ښه پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د یوې افغان ښځې دردونکې کیسه بیان کړې. د کډوالو پر بحران هم په دې خبرونه کې یو راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټې پروګرام د خبرونه په دویم نیمه کې واوري. د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل هیوادوالو د وینې له تویولو او د خپل هیواد لورانی لاس واخلي او د سولې لار دې خپل کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15 غونډې په درشل کې طالبانو د شامی پورز خپل دریز روشانه کړ او اعلان یې وکړ چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرو کې تر هغو برخه نه اخلي چې شرطونه یې نوي منل سوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیل چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې پورې اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت د غراز وویل چې که طالبان د جګړې لارو نیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی د څرګندونې پرون د ملي شورا د 14 دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
پا په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. خو طالبانو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړي خبر پانه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی ځکه دا هېواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړې کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تله پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه. هغه وویل له همدغه نفوذ څخه به کار واخلي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، او که چیرې بیا هم هغوی له خبرو ډډه کوي نو یوازنی کار چې دوی کولی شي هغوی به له خپلې خاورې وباسي. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په خبرو کې د نه ګډون خبره کوي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوه یا دوه اونۍ شاته غورځېدلې دي. یوه مسله چې په دې وروستیو کې د سولې په خبرو کې د طالبانو له احتمالي نه ګډون سره سم د کابل او د هغې د پیاوړي ملاتړي واشنگټن لخوا مطرح شوې له پوځي لارې د طالبانو ماتول یا کمزوري کول دي. دا هغه مسله ده چې په یو ډول پاکستاني چارواکو هم یو یا دوه ځلې مطرح کړي، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره د تیرو څوارلسو کلونو کورنیو او نړیوالو پوځي هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه ورکړې او کنه.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نشته سوي ده. ځینو سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون پاکستاني ملیشو د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې چې افغان قواوې په وړاندې ځوابي ډزې پیل کړې. شاه محمود شنواری نور احال درکوي. شنواری صاحب سهار په خیر. دا نشته تر کله روانه وه او مرګ ژوبله هم لري؟
ډېر زیات مننه ساري صاحب. لکه څنګه تاسو ویل تېر ورځ له غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې د ننګرهار ولایتي ادارې په وینا باندې لومړی د پاکستاني ملیشو لخوا نه د ګوشتې ولسوالۍ په انارګي سیمه کې سرحدي پولیسو پر پوسته باندې برید شوی دی. وروسته بیا دوی هم ځوابي ډزې کړي دي د سرحدي ځواکونو د لیوا کماندان ولی خان شنواری هم دا پیښه منلله. په خبره کې کړی چې دوی ځواب دې ځکه ویډیو رسه متأسفانه شو هم د دزو د بندیدو غوښتنه کړې او همدارنګه دوی چې موږ مرکزی اداره هم په جریان کې کړی دا تلفات په اړه دوی وایي چې هیڅ تلفات نه دی غوښتي او صرف د غدادي تبعید دي شوی دي.
شنواری صاحب، تر دې مخکې هم کرشته نږدې په پرتو سیمو کې دغه سي نشتې سوي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. چارواکي څه وایي چې د دایمي حل لپاره به دوی څه اقدامات کوي؟
ولایتي چارواکي چې په دغه مسایلو باندې خو دوی مرکزي دولت هم په جریان کې کړی دی او همدارنګه دغه سي پیښې چې رامنځته شوي دي دوی په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګرۍ سره هم دا مسایل شریک کړي دي. خو د ګوشتي ولسوالۍ سیمه ییز خلک وایي چې دغه برید پرونی نه دی ولې له ډېره وړاندې له ډېرې څو ورځو راهیسې وخت نا وخت به پاکستاني ملیشو په سرحدي پولیسو پر پوستو باندې ډزې کولې. نو یوازې تېره ورځ سرحدي ځواکونو د خپل مقاومت کړی دی، ځوابیې ډزې کړي دي. له دې وړاندې به وخت نا وخت هغې خوا نه همېش دپاره دغسې سرحدي کوسو باندې چې دلی نو وایي چې اوس مرکزی اداره دوی په جریان کې کړی ده او چې هدایت ورته وشوه هغه ترسره کړي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې ومو لیدل چې د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ نښته سوي چې چارواکي وایي نښته مرګ ژوبله نه لري او دا مسله یې له کابل سره شریکه کړې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست چې دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د کندهار شروالی داول وار لپاره د خلکو د ونډې پر بنسټ د بیا رغونې کارونه پیل کړي. داسې چې د بیا رغونې د دغو کارونو د یوې برخې لګښت به خلک ورکوي او دوی برخې به د شروالی لخوا ورکول کیږي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، د بیا رغونې د دې نوې هڅې پاړه اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات ورکړي.
ځلې صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په دغه کارونو کې چې خلکو ونډه پکې اخیستې ده، کندهار ښار د لوی ویالې په سیمه کې د 5 کیلومتره سړکونو جوړول دي. د کندهار ښاروال انجنیر ولسمل وایي چې د 9 ناحیې د الف ساحې 5 کیلومتره سړکونه په 3 میاشتو کې ډامبریږي. د ښاروال په وینا د سړک جوړولو په دغه پروګرام کې د یادې سیمې هر کور 15,000 افغانۍ ونډه ورکړې ده چې مجموعاً د دغه ټولو سړکونو لګښت 6.5 میلیونه افغانۍ کېږي. په عین وخت کې خلک او چارواکي د دغه ګام ستاینه کوي او دوی وایي چې د ولسي ونډې پایله کې پرمختیایي کارونه په ښه کیفیت سره ترسره کیږي او د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې ورسره ډیریږي. د کندهار ښار د 9 ناحیې د الف ساحې سړکونه مخکې 9 ډامبر او دغه سیمې اوسیدونکو همیشه ویل چې کلونه د سړکونو د ستونزې له امله، البته د خرابوالي له امله، له ستونزې سره مخامخ وه. خو اوس دا د دوی د ونډې په پایله کې دغه سړکونه پخیږي او خلک وایي چې پراخ دلچسپۍ او علاقه سره حاضر شوي چې په دغه پروګرام کې ونډه واخلي.
ښاروالۍ څه وایي چې دوی به یوازې سړکونه جوړوي که نورې پروژې به هم په همدغه ډول پر مخ بیایي؟
دا د خلکو د ونډې په اساس یو نوی ګام دی. دوی وایي چې دلته ښه نتیجه ورکړې ده او په عین وخت کې به کېدای شي د ښار په نورو برخو کې دغسې ورته نور د بیا رغونې کارونه هم د خلکو د ونډې په اساس وکړي.
ډېره مننه محمد صادق رښتینی و په کندهار کې ومرېدل چې په دغه ښار کې سړکونه د خلکو او ښاروالۍ په ګډ لګښت سره جوړیږي.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلن دی او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ سرونه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د شوزو د ورځې په درشل کې پر خپلې پاڼه دی افغان شزه د تصویر پر ځای تشه تور صفحه خبره کړې ده. په داسل کې چې ډېرې افغان میرمنې په عام محضر کې له سرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خبرولو څخه بیریږي. د یو ان ډی پی مسول چارواکي د شوزو ناوړه وضعیت په پام اړول د دې سیمبولیک اقدام هدف بولی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پر خپل ویبپاڼه د یو افغان میرمنې د دردونکو کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشری په مستعار نوم د یو 19 کلنې ننګرهاری پیغلی کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپل ټولو هیلو ته رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه ده چې په ماشومتوب کې له یو نږدې خپلوان سره کوژده شوی، ځکه د پلار د بیوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربر زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرد سره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تر ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغه دا خبره مني خو لیکلې ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یو خپلواک ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا سری انجلۍ د مروې فضلی په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاد کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلی چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندوی و وایي هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشي.
وخت هغه دی ما ته ویل چې په څه د حضور ورته شي نو د دې مشکلات پر کې دي، نو څنګه چې کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه وایم چې ونه شم کولای چې بل څه سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دا شي لر نه استفاده وکړي چې دا بالکل په یم نشي چې موږ د دولت تعریف شي، ځکه زما نوم د مخکنه په خوښه ده خو ما سره نه مني او چې راځي زما د نکاح په خاطر باندې دې زما و مانیت کوي. نو دا ډېر ویل دي لکه چې ته دا موضوع ورته شي کېدای شي
کورنی دغلی لامل. ګلبشره وایي چې اوسې وضعیت ډیر ښه شوی ځکه خورا لوی ستونزې لمخې لري شوې ده. نو موري خوشاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپل خوخه د ژوند ملګري د غوړه کولو چانس لري. مګر لدې سره سره پوېږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقيقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی د ښځو د ورځې په درشل کې پر خپل وی پاڼه د وی افغان میرمنې د تصویر پر ځای چې تاسو په دې راپور کې دا غي کیسه هم واوري د تشه تور صفحه خبره کړې او غوړي چې دا کار پر اتلونکي کې بیا تکرار کړي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د مرستو په برخه کې تر اوسه څه کړي او آیا پر اوسنیو لارو چارو سربیره نور پروګرامونه هم لري؟ دا پښتني احمد تکل د یو ان ډی پی لویان جلال الدین کسات څخه په یو مرکه کې پوښتل دي. شغلی کسات د مرکه په پیل کې له ښځو سره د خواخوږي لپاره د یو ان ډی پی پر وی پاڼه د تور چوکاټ د خبرولو پر هدف رڼا واچوله.
موږ غواړو د خزو سره خپل غږ یو ځای کړو او د افغان خزو سره چې حقوق یې خوندي دي سره دې چې په تیرو تیرې ونی مله چې د خزو د حقوق په برخه کې کار شوی دی خو نور ډېر نور لا ډېر کار ته اړتیا ده. نو د خزو نړیوالې ورځې د رسېدو نه مخکې موږ یو څو دغه موارد لرل چې دغه کې د خزو سره موږ مرسته کړې وه په حقوقي برخه کې په نورو برخو کې هغوی دې ته نظرې دي چې خپل تصویرونه موږ سره شریک کړي چې هغه په ویبسایټ د دغې کیسې سره خپاره شي.
مطلب ستاسو دا دی چې دا یو سمبولیک غونډې اقدام دی؟
هو، دا یو سمبولیک اقدام دی. کوم خاصه جدي فکر نه ده، فقط موږ غواړو دا وښیو چې ښځې دې ته نظرې دي چې په یوه مسله کې خپل تصویر رسنیو سر شریک کی. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی نور محدودیتونه هم لري. هغه محدودیتونه موږ تاسو ګورو په پانتونونو کې په نیمه مراکز کې دوی ډېر کم شتون دی او په هغه وخت کار ته پانتونونو ته موږ ورسو دوی د رسنیو سره نه غږیږي. کله چې دوی د رسنیو سره ونه غږیږي دوی نه مطرح کیږي. په نورو رسمي مجالسو کې هم دوی نه غواړي ډیره برخه واخلي. هغه ښځې چې عملا زده کړې کوي او بیا د کار ډګر ته ورداخلېږي هغوی هم دا محدودیتونه لري.
کسات صاحب، د ملګرو ملتونو مسؤلیت فکر نه کوي چې تر دې اقدامه لږ ور هاخوا ته دی؟ یعنی یو څه نور جدي مسؤلیت د افغان میرمنو په برخه کې لري چې مثلا لوغو سره نور مرستې کولی شي د دې په ځای چې یو سمبولیک اقدام وکړي؟
په دغه برخه کې عملي مرستې شوې تر ډېره حده. د افغانستان د ملي پولیسو پروژه چې لطفا نومیږي د ډونران لخوا د ان ډی پی په وساطت باندې تمویلیږي.
په دغه برخه کې د خزینه پولیسو د تشویق لپاره د کورنۍ چارو وزارت سره موږ ډېر مرسته کړې ده. د خزینه پولیسو شمېر اوس خواشا څلور زرو ته رسېږي. په اقتصادي برخو کې زموږ یو پروژه ده، د جنسیت د برابرۍ پروژه. هغې په اقتصادي برخو کې له خلکو سره د کوچنیو کاروبارونو د رامنځته کولو برخه کې په هرات، په ننګرهار، په کابل، په بامیانو په دغو ولایتونو کې مرستې کړي دي. هغوی سره یې لومړنۍ مرستې کړي. په افغانستان کې په ښارونو کې چې ښځې یو څه اندازه ازادي لري، چې ووځي له کوره، یو ډول ازار او اذیت سره مخامخ کېږي. په دې برخه کې موږ پخوا د ځینو مدني ټولنو سره کار کړی چې ځینې کمپاینونه په لار واچوي، خو په وروستیو کې دغه د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې چې کوم قانون دی، د دې د پلي کولو لپاره ځانګړې محکمه باندې اوس له عدلیې وزارت سره موږ کار روان کړی دی، چې یوه ځانګړې محکمه په دې برخه کې جوړه شي. دا په قانون کې شته دی. په ښځینه پولیسو کې په داخل کې ښځینه پولیس په دې برخه کې روزل شوي دي چې څنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي او د هغوی په کوڅو لارو کوڅو کې د هغوی د خشونت د مخنیوي برخه کې له پولیسو سره، خصوصا د ښځینه پولیسو سره کار شوی دی. هغوی په دغه برخه کې په ځینو ښارونو کې موافق هم دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی ویان جلال الدین کسات و چې د افغان ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو او پروګرامونو خبرې کولې.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیره کول چې شه مې د لاس ونو شو، بچی مې راوړې زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
لګانې مې نه ګانې په تاسو دې ځان مرګان سول تاسو و نو ولې مرده څه ګناه کړې، ولې مرده څه ګناه کړې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه به په منظم ډول مخې ته ځي. د دغه وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په دې برخه کې مسول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. بلخو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې بریا لپاره اړتیا ده چې خلک له دولت سره پوره همکاري وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صفي په رپورت کې.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او کچېرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
خغلی نوری وویل چې د پنګونې د هوکړه لیکونو، د ګازو د نلیکې، د مقرراتو، د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یو ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده، چې د دوی په وینا امنیتي ورګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت لپاره ډاډ ورکړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیون ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درسته است که چالش های در مسیر وجود دارند، اما اگر اراده وجود داشته باشه
سمه د دې برخې کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به لمنځه لاړ شي.
خغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید له دې پروژې څخه ښه مدیریت وکړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دغه پروگرام په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپله ونډه زیاتوي. دغه راز نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اوریدلای شئ. دغه راز د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلای شئ. اته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو څرختونه له اسدالله الدین اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له سرمنشي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړې استازي وایي تر هغه چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي رامنځته شوی، اروپای ټولنه باید د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي. ناتو وایي د اجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. عراقي چارواکي وایي چې پرونت پلازمینه بغداد کې په ویزان وژن کې موټر بم چودنه کې لک تر لګه وڅلوه کسانو وژل شول او پلازګون نور جوبل شول. مصر اخوان المسلمین او د فلسطین څخه دریزه حماس ډله د مصر د لوی سرانوال په قتل کې پلاس لرلو تورن کړل. او د امریکا د یو پخوانی ولسمشر رونالد ریګن میرمن نینسی ریګن پروند څلور نوې کلو په عمر مړ شو.
د مهمو خبرونو لاندیز مو له ازادي راډیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې په نوې بڼه تاسو ته راپورونه او خبرونه وړاندې کوي. د غرض ویډیوي کلیپونه او تصویرونه هم پکې کتلای شئ. آدرس یې azadiradio.com. اوس به احمد تکل راتوي چې په نړیوالو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کاناډای آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال لځینو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو وتلو ته اشاره کوي او لیکي افغان ملي امنیتي ځواکونه د ستراتیژیک پشاتک په پلمه د هیواد د جنوب ځینې مهمې سیمې له جګړې پرته خوشی کوي. خبرونه د اورزګان لځینو سیمو او همدارس د هلمند ولایت له مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو یادونه کوي او لیکي د هغه سیمې دي چې بهرنۍ ځواکونو څو کاله د هغو دفاع کړی و. ډیجیټل ژورنال هغه اوازو ته هم اشاره کوي چې وای حکومت له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې غواړي هغه سیمه چې دولتي ځواکونه ترې وځي طالبانو ته وسپاري. د مساکله یو قومي مشر محمد اسماعیل چې د جګړو له کبله خپل کلی وتلو ته اړ شوی ژورنال ته ویلي له یوې سیمه څخه د دولتي ځواکونو د وتلو معنا دا ده چې حکومت بایلو ده او طالبانو وګټله. نو موري وای دا له هغو خلکو سره خیانت دی چې خپل ژوند په تیرو 15 کلونو کې د حکومت د دفاع لپاره په خطر کې اچولای وو. دا په داسې حال کې ده چې پوځي قومندانان له طالبانو سره د هر راز معاملې احتمال ردوي او وایي چې له دې سیمو څخه یې تکتیکی پشاتک کړی. ورسپانه له فرانس پرس خبري اژانس سره د دفاع وزارت د ویان دولت وزیری د سرګندونو یادونه کوي چې وایي هغه چې دا انتقادونه کوي د جګړې په هنر نه پويږي. examiner.com وپانه په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د بچبازی په اړه د روسی ټلویزیونی چینل مستند فلم ته اشاره کړې او لیکي د باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ لکبله په افغانستان کې د امریکا متحدان پر ځوانو هلکانو جنسي تیرای کوي. د روسیې د RT خبری چینل په دې 22 دقیقې مستند فلم کې چې د شنبه په ورځ خپور شو او عنوان یې دی هغه یوازې نڅا نه کوي په افغانستان کې د بچبازی د ناوړه دود تصویر خپور کړی. فلم د بوګنونکو تصویر په اړه په خبرداري سره پیلېږي. په فلم کې هغه دلالان لیدل کیږي چې ځانونه بچبازان بولي او په کوچنیو هلکانو پسې ګرځي. لکه څنګه چې په دې مستند فلم کې خودل کیږي د هلکان په پایل کې نڅاز د کوي او مشرانو ته چای برابروي خو وروسته د نجونو په شان ارایش کیږي او بیا د نارینه او محفلونو ته د نڅا لپاره بول کیږي. په ویډیو کې خودل کېږي چې د نڅا د محفل په پای کې نارینه له دې حالک سره د شپې تیرولو په خاطر بولې یا مزایده کوي. په فلم کې یو تن چې ملکی جامې لري او ځان قومندان جبار بولي یادونه کوي چې د بچا بازۍ لپاره له 1214 نیولې تر 15 کلنو هلکانو پورې غوره کیږي. د قومندان جبار په وینا بچا بازان په همدې عمر هلکان ډیر خوښوي او بیا تر 25 کلنۍ پورې ساتي. د ایگزامینر ډاٹ کام مطلب په 2010 کال کې د بچوازۍ په اړه د سان فرانسیسکو کرونیکل په نوم د امریکایي ورځپاڼې یو مطلب ته اشاره کوي چې سرلیک دی د افغانستان یو ناولی کوچنی راز. په مطلب کې هغه مهال لیکل شوی و چې اکثرا امریکایي پوځیان ویني چې په افغانستان کې د دندې پر مهال یو پوخ سړی له یو ځوان ښایسته هلک سره لاس په لاس ګرځي، خو څرګندوي چې دا یې پلار نه دی.
دوبره کو عزیزانو د لټه پروگرام په یو راپور په سیوري د لیسې ناتو له ترکیه اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې خپل ونډه زیاتوي. دا خبره د ناتو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل سوی نن د اروپایي اتحادیې مشران د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لور چارو خبرې سره وکړي. دغه مشران به دغه راز ترکیه و هڅوي چې په پراخه پیمانه هغه کډوالو منی چې له اروپا ایستل کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري نوري.
ناتو وای د ایجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس تولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیه په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي او ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبې په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نقدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیه ډیر کډوال یونان ته ځي. په 13 فبروري میاشت کې هره ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته ځان ورسوي مړه یا ترې تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کوو. د ترکیه رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیه ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت چې دوی د کوم هیواد یا هیوادونو ادبادي تر اوسه نه دی معلوم.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان نو تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان نټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې کسان پیدا شوی دي چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالیږلي دي. یو ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلې.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورکشوي عزیز په اکله پکې معلومات دي. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره باورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته ټلیفون کړی دا او د دوه کسانو پاکله معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی
دا د هغې ورور غږ ده چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. د ازادي راډیو نه ډېره مننه کړې ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوي عزیز په نامه د ایوازا کاوی راځي چې دغه ګران روډ ټلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلی څخه زمان یو دوست محمد یوز نمیده چې د پینځه درس کالو را په دی خو د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی وو. بعد د پینځه دیرشو کالو نه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي وو. ما بس کې یو بندي راډیو واورېدلې وه او ده ته ویلي وي تا پسې لنډ نه خواره دي ستا کورنۍ ژوندي دي. دغه سړی ډېره خوشې شو خلکو ورسره مرسته وکړه. اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپله هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و. همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي و. محمد یوز کاکا پیدا شوی دی سپین ګیری شوی دی بعد پنځه دیرش کالونه. خدای دې د دې راډیو کارکوونکو ته نور هم بری ور په برخه کې جزي راډو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زموږ پیدا شي. زموږ دوست پیدا شو محمد یوز خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوي هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهلې په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو. ژوندۍ دې وي ازادۍ راډیو د یو خاص آباد افغانستان په هیله مننه کوم په مخه مو زیړي ګلونه.
ګران اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي او د یادونه وړ ده چې ډیر کله د ازادي راډیو لارنه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لکه دغه ورو چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی راځي اوس هغه یو بل ټلیفوني پیغام وورو چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی له ده سره دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. کاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري. دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم. لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و. د ایران را داسې مرز کړی او ورک دی او اوس زما سره وسیږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم 0 9 5 5 4 3.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0040 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو اوس به ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اشیر احمد لوګابل له خبرې کوم. ما یو راره ده چې تقریبا 15 کال کېږي ورک ده، نو که ته ته پاته وی د خپل او ما ته بلی تلیفون شماره باندې زنګ ووهي. شکر وسوه دواته څلوردېرش څه څلوېرش.
السلام علیکم، زه پیغام د کندهار د ولایت پرېږدم. زموږ یو قریب دی چې محمد صدیق نومېږي، دا چې محمد رسول زوی دی. دا یو دوه درې میاشت کېږي زه ثابت تکلیفه څه نادراکه دی. هر مؤمن مسلمان ته کې ستاسو معلومات دي، نو مهربانۍ له مخې دې په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي. 0 10 5 5 6. هر چا ته که پاتې وي په دغه شماره کې زنګ راته ووهي، ډېره مهرباني دي.
زه درمنه نومېږم، د غزني ولایت د مکور له ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي راډیو ته رښتیا وایزانو پروګرام ته ما یو ورور ده چې نامه خلیل رحمان نومېږي، او د اعصابو تکلیف لري، اعصابي مریض مو ورک ده دا ډېر وخت کېږي. نو که چاته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر د زنګ ووایي. 0 9 3 1 0 5 1 1. اوس یو جام مننه، دا ډېر وخت کېږي چې ورک ده. که چا په دغه شماره ما ته زنګ ووهو، ډېر کور ودانۍ دې وایم، هلته به زه شي وایم. اوس مننه یو جام.
هلو، السلام علیکم، زه محمد د کونه ولایت د وټپور د ولسوالۍ د فرود لوی کلي اوسېدونکی یم. زموږ نه یو تن مطیع الله په نامه منې چې دا 14 کاله عمر لري، د 18 میاشتې کېږي له کوره نه درګه شوی دی. خو چا ته په دې معلومات دي په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي. 0 8 6 9 9 9 9. دا مار یو کارت بیا تکراروم. 0 8 6 9 9 9. پوچا تا معلومات دی په دې اشماره د مکتزم وی او خپل نام تر لاسه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت غنی خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو. زما یو زوم چې فضل وهاب نومېږي او په خون سره شهرت لري، تنن تقریبا وکاله زیات کم کیږي چې ډیران په لاره ورغان نیولې وو. سورې مونږ سره په تماس کې وو، وسته به تمام خطر شو. نو که زه په اصل معلومات لري پلان دې شمې وو، د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 6 0 4 8 3 4 9. بل شمې را 0 8 2 9 1 3 0 2 9. ډېر مهرباني به یو. سلام،
ولازادي راځي ته دا پیغام پرېږدم. نو یو دوست یې شل کاله د مخه سنادارک شوې دي، رحمت الله نومېږي، په قومه یې زوی دي، د نلغا ولسوالۍ اوسېدونکی دي، د جغلان سرسګیر زوی دي. چې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتی په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي. 0 8 7 4 4 8 2. شماره یو ځل بیا وایم، 0 8 7 4 4 8 2. و سلام سلام په احترام.
السلام علیکم، سلام د سوال د ازبی راځو کارکون کې د غزنی ولایت مکوړ د ولسوالیم. ما زوږ د ګونګای د پرځبه یو څومره راځي ورک د راځي لنکره د دلالبات ولسوالی کې لنکره د اواش مارا یې موږ سمونه سویلای د غزنی ولایت د مکوړ د ولسوالیم. هغه سوای د په دغه ټلیفون باندې تماس د موږ سره ونیسي، یا ته به سره روغ شو. 0 8 0 0 4 0 0 9 3. یوازې 0 8 0 0 4 0 0 9 3. یوازې 0 8 0 0 0 9 3. په دغه له موږ سره تماس ونیسي، یا هغه سوای یا د ماښ شماره په میسج کې ولیږي.
زه محمد الله زاجد د اوروزګان ولایت نو سره په تماس کې ما زما هله خواهش ده چې زما یو ورور دی 14 کلن دی، تقریبا 13 ورځې کې چې ورک دی. نو په دې هله ما چې دا زما ورور کچا پیدا کړی یا څوک چاته معلوم یې، نو په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. 0 8 4 5 2 0 8 4 5 2 0 8 صفر یا دې په دې غشي مرز ما سره تماس نه صفر اویا د پنځوس یویشت اوه سوه شل صفر اویا د پنځوس یویشت اوه سوه شل نور مې وخت نه دی کوم. السلام علیکم. السلام علیکم زادر تمنګ یو ورو پیغام لرو. ارشاد په نوم کستای شپک کله شي چورکتای د ملا شریف زوی دای کور دای په اتشتمه کې او ورو را کوم معلومات دي درته په دې لمبر باندې مونږ ته ټلیفون وکړای چې پر و اتاتیا گرینوی پنځه نه ات شپک په دې لمبر باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ ورته چې سم د زړه خوخی راته وایي.
کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخشه دی په نامه د شراف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې ځای وکړ کې دی چې نظر کړی اروپا ته تللی دي که مخوا ته تللی دی. د معلومات نه لرو هر څه سره د پاک معلومات ولري نو مهرباني وکړئ د ټلیفون په دغه شمېرو دي تماس مخ سره ونه شي. صفر صفر درې نوي د افغانستان د کول نمبر دی او پنځه صفر پنځه دی پنځه نوي. دوهمه شمېره ده صفر صفر درې نوي
تقریبا دو کال کی ہلمند نزالی د نعمت الله همت په نامه دی. زه محمد قاسم اکانی یم. کار چاته د نعمت الله همت په حق له معلومات وی بیا د خپل زما غوري نو د اسلامي اتکل خلیفہ د رشمیر تماس سره ونیسي. صفر و سوه نه سوه اته سو څلو راغه شمیره زل بیا صفر و سوه نه سوه اته سو څلو راغه په یاد ولري. نعمت الله همت تقریبا دو کال کیږي له خپل کور لا درا کوي. نعمت الله همت د مساجان او ولجان ورور دی. نو کار چاته په دې حکله معلومات یو دی د خپل زما غوري نو همدا شمیره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ درته وایي.
زما سبلا دروازګان د ولایت څخه د ګزو په سوالې سره پاړې کوم. زما دا یو اکازوی دی د هدایت الله په نامه دی. دا شش کاله درېم کال دی ورته دی آرام پر دار خلل یو و چې نه درک دی و چې ترک نه مې میږي ولکه یاد مل درک مې میږي یاد ژوند درک مې میږي کچا ته درک مې میږي یا چا پیدا کړی بدغه شماره دی ماته زنګ وې چې پر وایا و شپته بیا پنځه نه دوه چې پر
السلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی فولاد اوسیدونکی یم. زما یو اکادج په نامه د عبدالواحد دی چې دا 15 کال کېږي چې دی د افغانستان څخه ایران ته تللی دی. دغه ورونه ورته انتظار دی لکه حاجي عبدالعلي او عبدالولي او محمود ولي کدی د زما ژغه په خپل اوري یا د ملګري اوري ماته دی په دغه شمه زنګ وي چې پر وسه ونه نه وي یوول
آزادی سلام بسم اللہ پناہ د هلمند کجکی د ولسوالۍ د ګنمرېز اوسیدونکي د 10 کال کېږي چې ورک دی. د په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دی د شمیره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ سوه یو اتیا نه اتیا پنځه اتیا. شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا شپږ سوه یو اتیا نه اتیا اتیا.
السلام علیکم. زما نوم نور احمد دی. د کندهار ولایت سفر په تماس کې زه د ورکسو ځانو او په پروګرام ته پیغام پرېږدم. زما د اکا زوی دی چې عبدالستار نومېږي. د عبدالغفار زوی دی. د ورور نوم یې عبدالجبار دی. د ده په هکړه که هر څوک معلومات لري 13 میاشتې کېږي چې نادرکه دی کور یې په لووالي کې دی. زه د کندهار څخه سره په تماس کې یم. دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي که دی زما غږ په خپله اړ وي یا د ده په هکړه نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه دېرش اووه پنځوس وویشت. نوم یې عبدالستار. د عبدالغفار زوی کور یې په لووالي کې دی. د عبدالجبار ورور دی. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان په مخه وشه.
اسدلار چې من ولایت د ګرشو ولسوالۍ د ادرابات په سره پاړي کې زما د عامه ویش سدون میوزیک اتفر لسکاله کش ده کور سواتره دی مشتی ایت معلومات نسته که ایده پار سوک معلومات لری یا دی خلق نه وازاوری مد کلاش مرده نجنگوی سپر وستو پینزنیوی نسته سوار لش پشتو دنیوی.
بله السلام علیکم، محمدم ده هلمند ولایت سازره پتماس کیما قائد یو اکازوی دی میرامد نمیزی ده تنزل سکاله دی که ده هلمند ده شار نادرکسوی دی یلا دا چې هر څه پیدا کړی په دوش مې روز ما سره اډک ونیسي که پر و که پر اته درې نه دوا نه او یو شپږ سپر دا بیا یو ځل بیا څنګه درته وایم که پر و که پر اته درې دوا درې نه دوا او یو شپږ سپر بل څه کوم چې پیغام نه کړی.
بله سلام علیکم، ولی ما در پروان در ولایت سیاگر در ولسوالی موسیدین گایم. زما یا ماما چونیم محمد صابر در شپاک کالا کشی در گذریز در ولایت هم نبرکشه لده. هر مسلمان رو تا پده نزه ساری معلومات وی رتفا پده شمیره رو منسر آری که همونسی. زمانگ شمیره را سفر واویا نسا و پینزش پیتا تزارا و پینزا. شماره و زل بیار تکرام سفر واویا نسا و پینزش پیتا تزارا و پینزا. خدای سلام.
دروک و عزیزان پروگرام ته السلام علیکم، زم اکبر منصور زئی د غورماش څخه پیغام ثبتوم. جمعه د خدایدات زوی د غورماش اوسیدونکو تقریبا 25 کال مخکې لادره کورکو. اوس ویل کیږي چې جمعه د خدایدات پر رادیو ازادۍ کې پیغام اعلان کړی دی. لدی قبل هیله کوم چې خپل په ثبتوونکي ماشین کې ان الله چیرنه وکړي چې جمعنومه په څه شماره پیغام سر جمعنومه په څه شماره پیغام سر کړی دی. په دغه شماره موږ سره معلومات شریک کړي. شپر اوویا اتیر ننوی پنځه سو درې نوی بیا تکرارم شپر اوویا درې سو ناتیا نسو نپنځوس اخر درې. والسلام.
زما یو اخ دی چې د محمد نبی په نامه دی، لس کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د څلورو کسان دوایانو سره د خپل کور سره نادرکه سوی دی. نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه یې خپل اوري. پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. صفر و صفر و دوه سوه اته درې سوه اته د راډیو ازادۍ نه مننه.
سلام علیکم، زه فتح الله د لوګر د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو ورور چې وزیر خان نومېږي د لوګر د خروار د ولسوالۍ ده، د ملا شفیع خان زوی ده. تقریبا د نن لس کاله به کېږي چې نادرکه سوی ده. که هر چا ته د ده په هکله معلومات یا دی خپله دماغه اوري، زه د ورور یم، ما ته په دې شماره باندې زنګ وکړي. صفر اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته شماره یاد بیا تکراروم. صفر اووه پنځه څلور درې درې صفر څلور اته. که هر چا ته معلومات وي خدای لپاره دې ما ته زنګ ووهي. انشاءالله ښه شمې به هم دی ترلاسه کړي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکشو وایزانو دوستانو پروګرام هم دومره. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
چی خواه
شد و چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نواوري.